ماسپخین دو بجې دی. السلام علیکم. د ازادي راډیو روان خبرونه ته زه فریده هوټ سیفی ل خپل همکارانو سره ستاسو هرکلی کوم. او ری چې د مدني ټولنې لسکونو خزینه غړونن په کابل کې د خزې د نړیوالې ورځې د منځنو په مناسبت د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره مظاهره وکړه. په خبرونو کې راغلی دی چې فلیپین د خپل هیواد د یو ویشت غړو برمته کیدل د سوریې د یاغیانو له لوري سخت غندلی دی. دغو کسانو چې د ملګرو ملتونو د سولساتي ماموریت لپاره کار کاوه د سوریې او اسرائیل ترمنځ د جولان پر وړو برمته شوي دي. د امریکا هغه جمهوري غوښتونکي سناتور چې په امریکا کې د بي پیلوټه الوتکو له بریدونو سره مخالفت کاوه خپله اعتراضي وینا له 14 ساعته وروسته پای ته ورسوله. لګروستا احمد شیبر د سیمه او نړۍ د خبرونو د تفصیل لپاره استډیو ته راځي. خلومړی د افغانستان خبرونه قاسم سولم علي وړاندې کوي.
په سر کې په مکړې مهمو سرټکو ته په هرات کې په 2014 کې نن څلور ملکان ټپیان سول. د مدني ټولنو لسکونه ښځینه فعالانو نن په کابل کې د ښځو د ورځې په مناسبت مظاهره وکړه او د تخار د رستاق ولسوال د 15 نور کسانو په ګډون د مظاهرې پر مهال ټپي سو. بشپړ خبرونه په هرات ښار کې په 2 پرله پسې 14 کې نن څلور ملکی وګړي ټپیان سول. د 14 لاغې غونډي مخکې وسوي چې ټاکل شوی و د ملي جبهې مشر احمد زی مسعود او د دې جبهې د رهبری پلاوی غړي حاجی محمد محقق او یو شمیر نور پکې خلکو ته وینا وکړي. یو 14 د هرات ښار د ولایت ودانې او سپورتي سټډیوم ته نږدې په موټر سایکل کې د ځای پر ځای سو 14 مواد لامل سوي او دوهم هم د هرات د هوایي سړک پوجدو کې. د هرات د حوزوي روغتون مطبوعاتي مسول محمد رفیق شیرزی ازادي رادیو ټول چې لدې 14 څخه څلور ملکی ټپیان روغتون ته وړل سوي. د دې حمله هدف تر اوسه نه دی معلوم او نه هم چا مسولیت په غاړه اخیستی. خو لسیمې د ازادي رادیو د خبریال د معلوماتو له مخې د ملي جبهې مشر او یو شمیر غړو له دې 14 سره سره غونډي ته وینا وکړه. د مدني ټولنو لسکونه ښځینه غړو د ښځو د نړیوال ورځې په مناسبت په یو مظاهره کې د خپلو حقوقو د ترلاسه کولو غوښتنه وکړه. د ښځو ویل چې د افغان ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی او له حکومت په دې برخه کې د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه.
ما از حکومت خواهان جلوگیری های خصوصی هستم.
من له حکومت څخه د تاوتریخوالی د بندیدو غوښتنه کوم. من خځې خپل حقوق غواړم. من د قوم پالنې او اداري فساد د منځه وړلو غوښتن کیو. که سیستم په دا ډول وي نو خځې نشي کولای دولتي ادارو ته جذب شي او یا هم له خپل کورونو د باندې له امنیته برخمن وسی. حکومت باید خځو لپاره د سیاسي مشارکت زمینه برابر کړي.
د ښځو له افغان حکومت څخه د غوښتنه هم وکړی چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو مخنیوی وکړي. دوی د غرض له چارواکو وغوښتل چې د هیواد په سیاسي، اقتصادي او فرهنګي چارو کې دوی ته ډېره ونډه ورکړي سي. او سلګونو قهرجن مظاهره کوونکو نن د تخار د رستاق ولسوال ټپي کړ. د رستاق ولسوال عبدالمناف فیضی ازادي رادیو ته ویل چې د مظاهره کوونکو لخوا پر دوی ډزې وسوې چې له امله دی د پولیسو او ملي امنیت له لسو نور منصوبینو سره ټپي سو. خو سیمه ییز خلک وایي چې دا مظاهره د پولیسو له لورې پر دوی تر ډزو وروسته په تاوتریخوالي واوښته. د تخار ولایت مرستیال او سرپرست محمد فرید زکی د دې خبر په تاییدولو سره وایي چې مظاهره اوس هم دوام لري او په دې جریان کې 15 مظاهره کوونکي ټپیان شوي دي. د ښاغلي زکی په خبره دوی د دې پیښې د څېړلو لپاره یو پلاوی ګمارلی دی. مظاهره کوونکي د رستاق د ولسوال عبدالمناف فیضی د ګوښه کېدو غوښتنه کوي. دا تر دې دمه کورنۍ خبرونه، سیمه ییز او نړیوال خبرونه احمد شیبر وړاندې کوي.
د امریکا هغه جمهوری غوښتونکو سناتور چې په امریکا کې د بي پیلوټ الوتکو له بریدونو سره مخالفت کاوه خپل اعتراض یې وینا له 14 ساعته وروسته پای ته ورسوله. لکن ټاکی څخه غوړه شوی سناتور راند پاول د چهارشنبه په ورځ د دې لپاره چې د سیاي د نومول شوی جان برنن د اعتماد درایا خصو بهیر ګډوډ کړي خپل خبرې پیل کړي.
Arise today to begin to filibuster John Brennan's nomination for
the way zanan darisham che de CIA de riyasat la para de John Brennan de nomawal kedo behir gad wat knam zabatar hago khabari kawam che wasilaram zabada artia tar wa khabari kawam tar hago waqt che de America le bi tsandi tar bali yebi da zang ne bi shange dal che mujh asasi qanun muhim dai aw staso da haq che de wa qazai hayat la kho mahakama shi khura muhim dai hech America ay bay tar hago che turan shway aw de bi mahkame la kho mujrim pishandal shway د امریکا په خاور کې د بي پيلوټ الوتکو په بریټ کې ونه وشل شي. سناتور پاول د اوباما له اداري غشتي دي چې د وی اعلامي په خبرولو سره دی ووي چې په هیواد کې د نننه به د مشکوکو سخت د امریکایي اتباعو پر ضد د بي پيلوټ الوتکو له حملو کار نه اخیستل کیږي. په امریکا کې له قانون سره سم یو سناتور کولای شي چې اعتراضن د کانګرس غونډه په خبرو اخلال کړي. فلیپین د خپل هیواد د یو ویشت غړیو برمته کېدل د سوریې د یاخیانو له لوري سخت غندلې دي. دغه کسان چې د ملګرو ملتو د سوله ساتونکو ماموریت لپاره کار کوي د سوریا او اسرائیل ترمنځ د جولان پر لوړو برمته شوي دي. فلیپین د دغو کسانو د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. دغه پوځیان چې د 300 فلیپیني سوله ساتونکو له ډلې څخه دي د چهارشنبې په ورځ د یارموک د شهیدانو په نامه ډلې برمته کړې دي. د یارموک شهیدانو پر یوټیوب یو ویډیو خپره کړې ده او پکې وایي چې دغه کسان به تر هغو خوشی نه کړي چې د سوریې پوځیان د جولان له سیمې نه وتلي. د فلیپین د بهرنیو چارو وزارت نن وویل د دغو پوځیانو د خوشی کېدو لپاره خبرې روانې دي څو پرته له دې چې زیان ور ورسیږي خوشی شي. ملګری ملتونه له 1974 کال راهیسې چې د اسرائیل او سوریې ترمنځ اور بند شوی دی په جولان کې څارونکي لري. تېره اونۍ کوریشا اعلان وکړ چې له جولانه به خپل سوله ساتونکي پوځیان وباسي ځکه چې د هغوی پر خوندیتوب ویره لري. دوه اصلاح پلوي خبریالان په ایران کې نیول شوي دي. د رپورټونو له مخې د مغرب ورځپاڼې دغه خبریالان د چهارشنبې په ورځ ونیول شول. د ایران د محصلینو خبری اژانس اسنا وویل د دغه ورځپاڼې اجرایوي مدیر محمد مهدی امامی، ناصری او سیاسي ایډیټور علی رضا عقایرات د تهران د سرنوالی د دفتر د مامورانو لخوا ونیول شول. رپورټ وایي چې دغه کسان د هغه مطلب په ارتباط نیول شوي چې پلټونکو هغه د ولسمشر محمود احمد نژاد پر ضد بللی دی. فارس خبری اژانس دغه نیونې په ورځپاڼه کې د هغه لیک له خپرېدو سره تړي چې د اصلاح غوښتونکو پخواني ولسمشر محمد خاتمی له خوا لیکل شوی دی. ایرانی چارواکو په جنوري میاشت کې له لسو زیات خبریالان له هغو بهرنیو رسنیو سره د اړیکو په تور نیولي چې د ایران رژیم د انقلاب ضد بللي. د رسنیو په وړاندې دغه اقدامات په داسې حال کې کیږي چې ایران د جون د میاشتې د جمهوري ریاست انتخاباتو ته تیاری نیسي. د قرغزستان حکومت د ټولنیز ملاتړ پخوانی وزیر راوشان صابروف د اداري فساد په تور په 15 کاله بند محکوم کړ. د بشکک شار محاکمه نن اعلان وکړ چې صابروف په د بند ټوله موده په زندان کې تیروي او د هغه شتمنۍ به مصادره شي. د صابروف پخوانی مرستیال طاهر مرزا خامیدوف مخکې په 3 کاله بند محکوم شوی و. دغه دوه تنه په دې مجرم پیژندل شوي دي چې له بهرنیو څخه د دې لپاره رشوت اخیستی دی چې هغوی ته اجازه ورکړي چې قرغیزي ماشومان په فرزندي ونیسي. صابروف د 2012 کال له دسمبر د 2012 کال تر جولای پورې د ټولنیز ملاتړ وزیر و. د خبرونو پای.
دا ازادي رادیو ده. پرونه خبرونه کې اوري چې د مدني ټولنې لسکونو خزینه غړونن په کابل کې د خزې د نړیوالې ورځې د منځنو په مناسبت د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره مظاهره وکړه. په کونړ کې د خزو چارو مسولان وایي چې په دې ولایت کې له خزو سره د تاوتریخوالي ډېری پیښې ثبت شوې دي. په هلمند کې د خزو نړیواله ورځ لمانځل کیږي خو خزې سره له خوشحالۍ اندېښمنې دي.
ډېره خوشحالي ده، ډېره ښه ورځ ده، نیکمرغه ورځ ده.
په کندهار کې له هم خلک په پخانی دود غولک ساتي او خپل ماشومان ته پکې پیسې ټولوي او د خپل لرغونو ارزښتونو ساتلې بولي خو ماشومان ورته ډیر خوشاله دي.
وکه په کور کې زې استعمالو مو پیسې ورچو مباله باسکل پران سم دا لکالي په وکم د ورځې د شل لاسې.
د امریکا په کانګرس کې د درون یا بی پیلوټ الوتکو د حملو په اړه د بحثونو او اختلافاتو په باب راپور لرو او د ګړې خوندور چار دا اونیس پروګرام مهیروي. د مدني ټولنې لسکونو خزینه غړونن په کابل ښار کې د خزي د نړیوالې ورځې د منځنو په مناسبت د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره مظاهره وکړه. دوی ویل د افغانستان د خزو په وړاندې خشونت مخ په زیاتېدو دی او حکومت ته پکار دي چې د دې ستونزې مخه ونیسي. دوی په خپلو شعارونو کې سوله غوښته، خشونت یې غنده او له حکومت یې غوښتل چې د افغانستان په سیاسي، فرهنګي او اقتصادي چارو کې دوی ته له قانون سره سم ونډه ورکړي. خان محمد سیندی په اړه ریپورت لري.
مار پر خوشاله دي، مار پر خوشاله دا په کابل ښار کې د هغو مظاهره کوونکو ښځو غږونه دي چې په افغانستان کې سوله، عدالت او د قانون حاکمیت غواړي او د دوی پر وړاندې هر ډول تاوتریخوالی غندي. دې ښځو چې شمېر یې لسګونو ته رسېده، د پنجشنبې په ورځ یې د حبیبې له لیسې څخه تر ملي شورا پورې واټن پلی وواهه، هلته تم شوې او د جمهور رئیس کرزي په نامه یې یو سرخلاص لیک ولوست. د لیک په یوې برخه کې چې د مظاهرې د یوې تنظیمونکي لخوا ولستل شو راغلی و:
جناب رئیس جمهور، ما زنان افغانستان خواهان از بین بردن خشونت هایی که حاکم بر
جناب جمهور رئیس، مونږ د افغانستان ښځې د هغو خشونتونو له منځه وړل غواړو چې پر مونږ کېږي. مونږ په هیواد کې شفاف او عادلانه انتخابات غواړو.
د ښځې نړیواله ورځ له څو ورځو راهیسې د هیواد په مرکز او ولایتونو کې د دولتي او غیر دولتي ادارو او سازمانونو لخوا نمانځل کېږي. په دې غونډو کې اکثره د هیواد د ښځو پر یووالي، د دوی د حقونو په خوندیتوب او په دولتي ادارو کې دوی ته د زیاتې ونډې په ورکولو ټینګار کېږي. د مدني ټولنو غړو ښځو د جمهور رئیس په نامه په سرخلاصي لیک سربیره یو پریکړلیک هم صادر کړ. د دې پریکړلیک په یوه برخه کې چې د مظاهرې یوې ګډونوالې ولوست، داسې راغلی و:
ما از حکومت خواهان جلوگیری های خشونت هستیم.
مونږ له حکومت غواړو چې د خشونت مخه ونیسي. مونږ خپل حقونه غواړو. مونږ په دولتي ادارو کې فساد نه غواړو. حکومت باید ښځو ته د سیاسي مشارکت زمینه برابره کړي.
که څه هم په دې هیواد کې له سبا د لسو کلونو راهیسې د ښځو د حقونو خوندیتوب ته یو وزارت او په لسګونو ټولنې او سازمانونه په کار بوخت دي، خو راپورونه وایي چې اوس هم د دوی پر وړاندې تاوتریخوالی زیات دی. د دې هیواد ښځې او نجونې وایي اوس هم ګواښل کېږي، د تعلیم مخه یې نیول کېږي، په زوره ودیږي او دغه راز د ناوړه دودونو او کورني تاوتریخوالي له امله حتی له کوره تېښتې ته اړ ایستل کېږي. راپورونه دا هم وایي چې د همدې ستونزو او ناخوالو له امله په تېرو څو کلونو کې ګڼ شمېر ښځې وژل شوي هم دي.
و هم اوریدل چې په کابل کې ښځو د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره نن مظاهره وکړه او دوی غوښتل چې د خپل هیواد په سیاسي، فرهنګي او اقتصادي چارو کې دوی ته له قانون سره سم ونډه ورکړی شي. په کونړ کې هم په همدې مناسبت، یعنی د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت باندې ښځو غونډه کړې وه، خو دوی د پاکستاني دینی عالمانو د شورا د مشر طاهر اشرفي هغه فتوا غندلې ده چې وایي په پاکستان کې ځانمرګي بریدونه ناروا او په افغانستان
په کونړ کې د پاکستان یو دینی عالمانو د شورا د مشر طاهر اشرف فتوا په داسې حال کې د ښځو د نړیوالې ورځې په لمانځ غونډه کې غندل کېږي چې له دې وړاندې افغان ولسمشر او نورو چارواکو دغه فتوا په کلکو ټکو غندلې وه او له نړیوالې ټولنې غوښتي و چې د پاکستان د استخباراتو شبکه او هغه کسان چې په افغانستان کې د جنگ اور ته لمن وهي باید په تور لیست کې داخل کړي شي. په کونړ کې د ښځو چارو رئیس میرمن نسیمې شفیق سادات په خپلو خبرو کې وویل د افغاني طالبانو او افغان حکومت ترمنځ روانې جګړې ته د پای ټکی ښودلو هڅې روانې دي او یو ورځ به ټول افغانان د ورورۍ په فضا کې سره راټول شي، روغه جوړه به وکړي او په یو حکومت کې به سره شریک کار وکړي. د پاکستان استخبارات او یو شمیر دینی عالمان له همدې په ویره کې دي چې په افغانستان کې سوله رانشي، نو ځکه دغه ډول بې بنیاده فتوی ورکوي. هغې د هیواد له ټولو دینی عالمانو وغوښتل چې باید د قرآن او سنت په رڼا کې د طاهر اشرفي فتوا ته ځواب ورکړي.
او د دې وینا څخه معلومیږي چې پاکستان استخبارات په دې سپین سترګي باندې زموږ هیواد په چارو کې لاسوهنه کوي او د خپل درنو علماو څخه هیله کوم. او د دې دغه وینا، دغه ګفتار، دغه فتوا ورکړي دا په کله کوه غړي او نو موري به د افغانستان د ټول خلکو څخه عفو وغوړي ته څو زمونږ ګران یو د جنگ د بربټو خلاصي.
د کونړ والی فضل الله وحیدی ویل هیڅ بهرانه مولا او سیاستوال حق نه لري چې د افغانانو په خلاف د ځانمرګو او نورو بریدونو فتواوی صادرې کړي. د پاکستان د علماو مشر دی لومړی په خپل هیواد کې د روانو نارواوو او غیر اسلامي کارونو مخه ونیسي او بیا دې د نورو د اصلاح غم وکړي.
هغه یو عالم چې په دغه بې شرمۍ سره دغه خبره کوي او انتحاري ته جواز ورکوي، هغه عمل ته جواز ورکوي چې هغه نه شفاخانه ګوري، نه مکتب ګوري، نه کلینیک ګوري، نه واده ګوري، نه مړی ګوري، نو تاسو فکر وکړئ چې موږ تاسو د څه رقم وزې سره مخامخ.
افغان چارواکي وایي چې د پاکستان د علماو شورا مشر طاهر اشرفي څو ورځې وړاندې په افغانستان کې د ځانمرګو بریدونو د جواز فتوا ورکړي چې د افغانانو د سخت غبرګون وروسته یې ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې د فتوا له ورکولو انکار وکړ او وی ویل چې دې کومه داسې فتوا نه ده ورکړي، خو افغان حکومت وایي چې دوی سره د اشرفي ټولې هغه خبرې موجودې دي چې په کوم کې یې په پاکستان کې ځانمرګي بریدونه حرام او په افغانستان کې روا ګڼلې دي.
و هم اوریدل چې په افغانستان کې ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت باندې د ورځې په بیلابیلو ډولونو باندې لمانځلې ده. په کابل کې مو اوریدل چې ښځو د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره مظاهره کړې او په کونړ کې ښځو د پاکستان د دینی عالمانو د شورا د مشر طاهر اشرفي هغه فتوا چې د ویلي دغه فتوا یې نه ده ورکړې په دې باندې بیا خبرې کړې دي او دوی دغه خبره رد کړې ده او دای غندلې ده چې وایي په پاکستان کې ځانمرګي بریدونه ناروا او په افغانستان کې روا دي. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ازادي راډیو خبريالان وایي چې د خزو نړیواله ورځ المنزل کېږي. د سری او پښتنه مطرح کېږي چې څومره افغان خزي په دې باندې پوهیږي چې ولې د ورځ المنزل کېږي. په هلمند کې د ازادي راډیو خبريال د همدې پښتنې په جواب حقي غونډې ته ورغلي دي چې تر سره شوې ده د خزو د نړیواله ورځ په مناسبت. هغه وایي چې خزي یوازې دومره پوهیږي چې د دې ورځې پیل په امریکا کې شوې ده. په دې ولایت کې چې جنگ او کلتوري ستونزې له هم حکومت کوي، خزي د زده کړې او نورو مدني حقونو څخه بې برخې دي. د هلمند د خزو رئیس وایي د مارچ د اتمې لمانځل کېدی شي د خزو په منځ کې د همغږۍ او یووالي سبب شي. په هلمند کې د ازادي راډیو خبريال الیاس دایی همدې غونډې ته ورغلی دی او ریپورت لري.
دا په لشکرګاه کې د نجونو په لیسه کې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د جوړې شوې غونډې ته لاړ. په دې ځای کې تر 1500 یو څه زیاتې ښځې راټولې شوې دي. په دې غونډه کې یوازې د ګریش کولسوالۍ او مرکز لشکرګاه څخه راغلو ښځو برخه اخیستې ده. په داسې حال کې چې د هلمند د نفوسو د احصایې له مخې 49 په سلو کې ښځې دي، خو دلته د ښځو د نړیوالې ورځې د لمانځلو لپاره ډېرې کمې ښځې راټولې شوې دي. د هلمند د ښځو رئیسه جمیله نیازی وایي که څه هم ډېرې ښځې د مارچ د اتمې یا د ښځو د نړیوالې ورځې په اړه ډېر معلومات نه لري، خو په دې ورځ د هغوی راټولېدل کېدی سي په ښځو کې د امرغی او یواله بایسي.
دا خو یو خود شذو استباتات یو د بل پیدا کیږي او بل دوی خپل نظریات او فکرونه سره شریکوي، نو په دغه استبات باندې ډیر مسائل دي چې شذ په خبره نه دي، خپل حقوق باندې خبريږي چې دا ډیر مسریات لري دوی د پاره ډیر ګټور.
په هلمند کې د جنگ او جګړو سره سره کلتوري او فاميلي ستونزې د شذ په وړاندې ل پروتو ننګونو څخه شمیرل کیږي. ډیرې کورنۍ د نامنۍ او کورنۍ مشکلات له امله خپل لونو ته اجازه نه ورکوي چې شونځي ته ولاړ شي. د هلمند په دیار لس ولسوالیو کې یوازې د شپږ ولسوالیو د یو شمېر سیمو نجونې کولی سي چې تر یو وخته پورې ښوونځي ته ولاړې سي او زده کړه وکړي، خو د دوی ډېرې کمې خپل زده کړې تر 12 ټولګي او یا هم لیسانس پر رسولای سي. د مارچ د اتمې په مناسبت په لشکرګاه کې راټولې شوې ښځې وایي د زده کړې مخه نامنوی نیولې ده. دوی په دې برخه کې د نارینه مرستې اړتیا لري او د علماو څخه غوښتنه کوي چې د ښځو د حقوقو په اړه د عامه پوهاوي په برخه کې مرسته وکړي.
خدا کلتوریستم د خدا امنیت رامسته کړی دی. کچیر امنیت وای او دو خلک په ځان باوري ولري چې موږ نه ایجاب خوندې دي او موږ شرایط سم ده، نو دی اتبان کولای شي چې سوات مخته وکړي. په دې خاطر سوات شې شې دي او په بار کې په هیدلې دي.
تیر خوشاله په کار ده سده ده دغه سره چې سره دي دلني هغه سره وې نه سره کړ سره خوشاله سره یو ځای سره دغه سره نه په دې په سره ورکو سره خوشاله په سره جوړ سو نه خدای افغانستان پر آرام پر قرار کې ډیره خوشاله ده ډیره ښه ورځ ده ښه نیکمرغه ورځ ده باندې نه پرېږده دغه طالبان نه پرېږده دغه طالبان نه پرېږده نو نور مشکل څه خلک خو پرېږده طالبان نه مني
هلمند چې تازه د جګړې د لومړی کرښې وتلې ولایت دی په ادارو کې د ښځو د کار ونډه ډېر زیاته کمه ده د کار او ټولنیزو چارو د ریاست او احصایې امریت د معلوماتو له مخې 1522 تنه ښځې په ادارو کې کار کوي چې 440 د هغوی ښځینه ښوونکې او اکثره نورې د روغتیا په برخه کې کار کوي ویل کېږي نورې د ګوتو په شمېر په ادارو کې د اشپزۍ او صفاکارۍ په برخه کې دندې لري له ښوونیزو مرکزونو او ښوونځیو څخه فارغه کېدونکې نجونې تر واده کولو وروسته ډېری پر کور کښېني او اکثره کورنۍ ښځینو ته په ادارو کې د کار کولو اجازه نه ورکوي په کم عمر ودول په بدو کې ورکول او کورنۍ تاوتریخوالی هغه ستونزې دي چې لا هم د دې ولایت ډېری ښځې هره ورځ ځوروي
په هلمند کې مو د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی راپور واورېدو بلخوا په کونړ کې د ښځو چارو ریاست مسؤلان وایي چې د تیر کال په پرتله په روان کال کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي او وژنې پیښې زیاتې شوې دي دوی وایي د ښځو قاتلان او په هغوی په یو شمېر زیاتې کوونکي په خپل وخت نیول شوي دي د محاکمو او څارنوالۍ لخوا ورته سزاوې اورول شوي دي دا په داسې حال کې ده چې په ډېرو سیمو کې خلک پر ناسم قانوني تعقیب نیوکې کوي وایي دغسې کسان چې له ښځو سره زور زیاتې کوي حتی جنسي تیری کوي دوی د خپل قضیه وړاندې کوي خو قضایي سیستم ورته په سمه توګه ځواب نه ورکوي په هر حال روح الله انوري له کونړه راپور لري
په کونړ کې د ښځو چارو رئیس میرمن نسیمی شفیق سادات ازادي راډیو ته ویل چې د تیر کال په پرتله سږ کال په دغه ولایت کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي او وژنې پیښې زیاتې شوې دي
نو تیر کال موږ یوولس قضیې درلودلې مسکر متاسفانه چې باید ونځم قضیې تقریبا دیارلس قضیې ته رسېږي چې په دېرې کې زموږ درې قتل موضوعګانې وي د تاسف ویلو سره باید ویم چې سږ کال او د ښځو وژنه زیاته شوې ده دا ډېر یو غټه ستونزه او پرابلم دی
هغې وویل کوم کسان چې د ښځو د قتل او په هغوی د زور زیاتی سبب شوي ډیری یې په خپل وخت نیول شوي او د ډاګیزو محکمو په ترڅ کې ورته سزاوي اورول شوي دي
عدلي او قضایي ارګانونه د قضایي په هر فصل کې د خشونت د قانون پوره کار غسل شوی قانون تدبیق شوی ده او مسایل ته په اندل موقع رسیدلې دي مثلا د څوکۍ موضوع قتل وو کسان نیول شوي دي حکم صادر شو په دام حکم دي دام صادر شوی شریک د جرم هغه ته حبس د شرکت حبس راغره نو موږ ډیر خوشاله شو د عدلي او قضایي
په ختیځو ولایتونو کې د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د دفتر مشر ډاکټر رفیع الله بیدار وایي پوخه هم د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې وي خو چا جرأت نه درلود چې خپل شکایت دولتي اړوندو ارګانونو ته ورسوي اوس په پیښو کې کمی راغلی خو ښځې په دې پوهېدلې چې پرې د زور زیاتي په صورت کې چا ته او په څه ډول شکایت وکړي په کونړ کې د لوپټي مجلې مسؤوله میرمن برېښنا شیرزی وای د تاوتریخوالي یوازینی لامل په ټولنه کې د پوهې نشتوالی دی او تر څو چې ښځې او نر د علم په ګاڼه سنبال نشي تاوتریخوالی به دوام ولري
کورنۍ تاوتریخوالی خوشته لکه په کلو ولسوالیو کې په لوري پرتو سیمو کې ډېر زیات ده مرکز کې هم نسبتا شته باید ته عامه پوهاوی وشي دوی د تعلیم کچه باید لوړه شي چې تر څو دوی پوه شي چې ښځې هم څنګه چې سړي حق لري ښځې هم همدغه شان
په کونړ کې په داسې حال کې د ښځو په وړاندې د زور زیاتي د کچې د زیاتوالي په اړه خبرې کیږي چې د نړۍ د نورو برخو په څیر په کونړ کې هم د ښځو نړیواله ورځ د یوې غونډې په ترڅ کې ولمانځل شوه
د پټې خولې فریاد
ولې د ډیرو افغان ښځو حقونه هم په کور او هم په ټولنه کې تر پښو لاندې کیږي
اول ښځه باید په ځان باندې اعتماد ولري
د پټې خولې فریاد
په نویل مریض کال کې د ښځو د حقونو په اړه د ازادي راډیو د پروګرامونو نوې لړۍ پیل کیږي مې هیروي هغه ایرانی کورنۍ چې په دې وروستیو کې د افغانستان تابعیت اخیستې وایي چې ډیر خوشاله دي او غواړي چې د کورنۍ نورو غړو ته هم افغاني تابعیت واخلي د دې کورنۍ مشر سعدي خالدي نن ازادي رادیو ته ویل ډیر لس کال کیږي چې له ناچارۍ څخه افغانستان ته کډوال شوی دي. دغه ایرانی کورنۍ د افغانستان راتلونکي ته خوشبینه ده، وایي افغانستان دا وړتیا لري چې خپل هیواد افغانان وایي دا وړتیا لري چې خپل هیواد جوړ کاندي. اسد الله لودین په کابل کې د دې کورنۍ غړو سره غږیدلې، د دوی کور ته ورغلي او د دوی په ژوند راپور برابر کړ.
دا ایرانی کورنۍ چې په دې ورستیو کې د ولسمشر کرزی په حکم درې غړو ته د افغانستان تابعیت ورکړل شو، په اصل کې د ایران د کردستان اوسیدونکي دي. د دې کورنۍ مشر سعدي خالدي د پنځمه پورز ازادي راډیو ته وویل چې له ډیرو هڅو وروسته یې ځان، میرمنې او مور ته د افغانستان تابعیت واخیست. ښاغلی خالدي وایي چې کورنۍ په افغانستان کې ډیره خوشاله ده او غواړي چې خپل درې ماشومانو ته هم د دې هیواد تابعیت واخلي. خالدي وایي له دیارلس کلونو را په دې خوا افغانستان ته کډوال شوی او په دې موده کې افغانانو ډېرې ښې خاطرې لري.
نه خیر، ما کسی را آزاد نه داده، خوش است.
نه خیر، ما ته هیڅ چا آزار نه دی راکړی. موږ د افغانانو له میلمه پالنې ډېر خوشحاله یو، له افغانانو څخه ښې خاطرې لرو. همدا ښې خاطرې او ښه ژوند د دې لامل شو چې موږ د افغاني طبیعت غوښتنه وکړه. کله چې موږ ته افغاني طبیعت راکړل شو، دومره خوشاله شوم چې څلور ساعته خوب رانغی.
سعدي خالدي څلور پنځوس کال عمر لري او له خپلې مور، میرمنې او درې ماشومانو سره یو ځای د کابل په ښار کې ژوند کوي، خو نوموړي نه غوښتل چې د کور دقیق ادرس یې ذکر شي. خالدي وایي د ایران اوسنی حکومت ځینې اقلیت قومونه ځوروي او دوی هم د همدې ځورونې له امله کلونه مخکې کابل ته راغلل. غوښتل مو د خالدي له مور، میرمنې او ماشومانو سره هم خبرې وکړو، خو نوموړي دې غوښتنې ته منفي ځواب راکړ او ویې ویل ماشومان یې نشي کولی سمې خبرې وکړي او مور او میرمنه یې هم د کورنۍ ستونزې له امله خبرې کول نه غواړي. خو خالدي د خپل افغاني طبیعت د ترلاسه کولو په اړه وړاندې داسې وویل:
ایرانی بودم که مدت 13 ساله بر افغانستان.
زه ایرانی یم، له دیارلسو کلونو را په دې خوا په افغانستان کې د مهاجرت شپې ورځې تېروم. څو کاله وړاندې مې د افغاني طبیعت غوښتنه وکړه چې له نیکه مرغه سخت کال منظور شو. ما خپل مور خاصیه عزیزي او میرمن طیبه نصری ته هم افغانی طبیعت واخیست.
همسرم طیبه نصری.
د جمهوری ریاست د چارو ادارې په خبر پانه کې ویلي چې دغه ایرانی کورنۍ ته ولسمشر حامد کرزی د طبیعتي چارو د برسۍ کمیسون د مساوبې پر اساس افغانی طبیعت منظور کړ. سعدي خالدي د افغانستان د راتلونکي په اړه خوشبینه دی او وایي دای په افغانانو کې دا وړتیا ویني چې خپل هیواد او راتلونکي به جوړ کړي.
بسیار خوشبینه هستم، امیدوارم کې تاریکیا تمام شوه.
زه ډیر خوشبینه یم، هله ده چې تیارې نور ورکی شي او ټول افغان خ ژوند ولري. دا ډیر سلويخ کال کیږي چې افغانان په سخت شپو ورځو کې ژوند کوي او اوسنۍ نسل باید دغه سخت یو ستوند له مخې لري کړي.
سعدي خالدي ویل دی د مور او پلار یو زوی دی او په ایران کې خپل خپلوانو سره هم ټلیفوني اړیکې لري. دای وای هغه وخت به بیرته ایران ته ولاړ شي چې په ایران کې یو عادلانه، دیموکرات او شفاف نظام رامنځته شي.
ستاسو له پیغامونو نه
صدیق الله معصومی د کندهار ولایت څخه دا خبره کوم. دلته په کندهار کې موږ دغه د برېښنا ستونزه لرو، نو موږ د ازادي راډیو څخه زه دا غوښتنه کوم چې زما پیغام تر د نور ټولو چارواکو پر ورسي چې په کندهار کې د برېښنا ستونزه حل شي. وسلام.
د مرکې ولسوالۍ د کارشتي د دښته څخه خبره درسره کوم. موږ د دغه طالبانو څخه ډېر تازه یو، راځي دلته زموږ په کلي کې موږ څخه په زوره ډولۍ غواړي، زموږ څخه په زوره رشتیا غواړي، نور مو وخت نیسم. السلام علیکم، خدای پامان.
د ازادي رادیو وی پانه azadiradio.org مهیروي په دا پانه چې دا اوس زما مخې ته پرانیسته ده، پکې راغلي دي د وی ایرانی کورنۍ، یوه ایرانی کورنۍ د افغانستان تابعیت واخیست، بریتانیا د سوریې د حکومت مخالفینو ته ازغروال وسایت ورکوي، په افغانستان کې د پیسو د ویزا لګولو د مخنیوي ډاډ نشته، افغان لوبغاړو سکاتلندیانو ته ماته ورکړه. په دې اړه مفصل راپورونه شته، نور راپورونه هم دي د افغان د ازادي رادیو بیلابیل خبرونه په دې کې اوریدل شي او مطالبه هم لوستل شي. ازادي رادیو ډاٹ اورګ په یاد ولرئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1903 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
هدایت الله ابراهیمی د کابل ولایت څخه لیکلی دی او وایي زما په نظر د کانکور د ازموینې په حق له کوم کسان چې په امتحان کې بریالي شوي نه دي دوی څه وکړي؟ آیا دوی ایران ته بلر شي او هلته به ادام شي، او که خارجي ملکونو ته ځي چې هلته په اوبو کې ډوب شي، او که د کابل په چوکونو کې د کار د پیدا کولو لپاره ولاړ وي؟ آیا د دغه کسانو غم د چا سره شته او که نه؟ قدرت الله لیکي، د افغان کرکټ ټیم په بریا ډیر زیات خوشاله یم. محمد الله له غزنی ولایت څخه لیکي، په غزنی کې ورځ په ورځ فساد ډیریږي خو چا سره غم نشته. ساعت تا گورم داده دونیمه بجه کیدون کیدی. احمد شیبر ده مهم و خبرونو لندیز راو ری.
د هرات په ښار کې په دوو پرله پسې چاودنو کې نن څلور ملکي وګړي ټپیان شول. دا چاودنې په داسې ورځ شوې چې د ملي جبهې څو تنو مشرانو په دغه ښار کې غونډه لرله. سلګونه قهرجنو مظاهره کوونکو نن د تخار د رستاق ولسوال ټپي کړل. د رستاق ولسوال عبدالمناف فیضی ازادي راډیو ته وویل د مظاهره کوونکو لخوا پر دوی ډزې وشوې چې له عملی دی د پولیسو او ملي امنیت له لسو نورو منصوبینو سره ټپي شو، خو مظاهره کوونکي وایي چې پولیسو پر دوی ډزې کړې. د مدني ټولنو لسکونو شزینه غړیو د شزو د نړیوالې ورځې په مناسبت نن په کابل کې په یوې مظاهره کې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو غوښتنه وکړه. د امریکا هغه جمهوري غوښتونکي سناتور چې په امریکا کې د بې پیلوټ الوتکو له بریدونو سره مخالفت کاوه خپله اعتراضي وینا له دیارلس ساعته وروسته پای ته ورسوله. فلیپین د خپل هیواد د یویشت غړیو برمته کیدل د سوریې د یاغیانو له لورې سخت غندلې دي. دغه کسان چې د ملګرو ملتو د سوله ساتونکي ماموریت لپاره کار کوي د سوریا او اسرائیل ترمنځ د جولان پر لوړو برمته شوي دي. دوه اصلاح پلوي خبریالان په ایران کې نیول شوي دي. د قرغزستان حکومت د ټولنیز ملاتړ پخوانی وزیر راوشان صابروف د اداري فساد په تور په 15 کاله باندې محکوم کړ.
په پاکستان کې پر شیعه اقلیت بریدونه څه عواقب لري؟ دا غو پښتنه ده چې ازادي رادیو له خپلو مینوالو د فیسبوک پر پاڼه پوښتلې و. دا هم د دې نظر پوښتنې نتایج چې درته ویلم، په سلو کې 50 اوریدونکو ویل دي چې دغه بریدونه به په پاکستان کې مذهبي شخړې زیاتې کړي. 30% نور ویلي پاکستان به د کورنۍ بې ثباتۍ خواته بوزي. 10% بیا ویل دي چې دا لنجه به نورو هیوادونو ته خپره شي. پاتې نور اوریدونکو ویل چې دا مسله به د سیمې ثبات متاثر کړي. که تاسو هم په دغه سی بحثونو کې برخه سره اخلي، زمنګ د رادیو د فیسبوک پاڼه لایک یا غوړه کړئ، او هر ورځ تازه خبرونه او مطالب پکې ولولئ. د فیسبوک مستقیم آدرس دی facebook.com/azadiradio. په روان خبرونه کې د ګوډې اچار 19 پروګرام لرو، خو تر هغې د مخه پاتې راپورونه. د روسیې د قفقاز د سیمې مسلمان جنګیالي سوریې ته هم رسیدلی دي، او د بشار الاسد د رژیم پر ضد جنګیږي. د ولسمشر بشار الاسد د حکومت وسلوال مخالفین تاییدوي چې د شمالي قفقاز د سیمې شاوخوا سل جنګیالي له دوی سره اوږه په اوږه د حکومتي ځواکونو پر ضد جنګیږي، او تیره میاشت دغه ځواکونو 12 تنه ووژل شول. اسمت ساروانی په اړه ریپورت لري.
رویترز خبری آژانس په یو راپور کې لیکلي چې د روسیې د قفقاز د سیمې یو شمېر خلک سوریې ته ځي چې د بشار اسد د رژیم پر ضد جګړې کې چې دوی جهاد بولي برخه واخلي. آژانس د چچنۍ عمر ابوالچچن یادونه کړې چې خپلو پلویانو ته د بشار اسد پر ضد د جهاد بلنه ورکوي. د دې لوري په وروستیو کې وی خبرې شوې ویډیو وښودله چې د روسیې د قفقاز د سیمې مسلمانان د سوریې په کورنۍ جګړه کې څومره رول لري. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې حکومت بیا د بشار اسد د حکومت ملاتړ کوي. عمر ابوالچچن وویل جهاد ته ډیر شیان پکار دي، خو تر ټولو مخکې پیسې پکار دي. د همداراز وویل ډیر چانسونه یې له لاسه ورکړي، خو اوس ورته داسې ښکاري چې په نړۍ کې د لومړي ځل لپاره د یو اسلامي دولت د جوړولو فرصت برابر شوی دی. د سوریې د حکومت اپوزیسیون تایید کړ چې الچچن د دغه هیواد په خاوره کې اوسي. په پاریس کې میش کارپو مایر بیک واچا گایف وای دا لومړی ځل دی چې دومره ډیر شمیر چچنیان له هیواد د باندې په پوځي عملیاتو کې برخه اخلي. د زیات کړه تر دې مخکې ویل شوی و چې چچنیان په افغانستان کې د طالبانو په ګټه او دغه راست په عراق کې جنګیدل دي، خو کره ثبوت نه دی ترلاسه شوی. د سوریې پوځیان او دغه راست کارپوهان وای چې په دغه هیواد کې د شمالي قفقاز په لسګونو او شای سلطنه جنګیالي په جګړه بوخت دي. چچنیایی بلتون غوښتونکو د پخوانی شوروي اتحاد له دړې وړې کېدو وروسته د روسیې له پوځ سره هم ډېرې جګړې کړې دي. اوس هم په سیمه کې له روسي ځواکونو سره په خونړیو جګړو کې ښکیل دي. او دا ویره هم شته چې په سوریه کې جنگیدونکي چچنیان بیرته خپل هیواد ته لاړ شي او په سیمه کې جګړه نوره توده کړي. که څه هم د چارو کارپوهان وایي اکثره چچنیان چې په سوریه کې جنگیږي هغه محصلان یا د دیني زده کړو زده کوونکي دي چې له روسیې د باندې زده کړې کولې. د رویټرز خبری آژانس ته راپور له مخې د سوریې د حکومت وی مخالف سرچینې وویل چچنیان له لیبیایانو وروسته دوهم زیات بهرني جنگیالي دي چې په سوریه کې جنگیږي. لیبیایي جنگیالي د قذافي د رژیم له پرځېدو وروسته سوریې ته تللي دي. د سوریې د حکومت د وسلوالو مخالفانو یوې سرچینې وویل چې تیره میاشت د حلب ښار په شاوخوا کې د شمالي قفقاز ولس جنگیالي ووشل شول.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
تاسو به خای ډیر داسې خاطرې ولرئ چې کله ماشومان وي او پیسې مو ځان ته ټولولې. دغه پیسې مو څنګه ټولولې؟ ځینې خلک چې غولک ورته وي په یو مخصوص شي کې پیسې ټولوي، او دغه دود لا هم د افغانستان په ډیرو سیمو کې شته. په کندهار کې په دې اړه باندې لږ وروسته راپور لرو. دا به واورئ چې خلک دغه مسلې ته په کومه سترګه ګوري او دا د څومره ارزښت لري دغه مسله. په دې اړه باندې د ازادي راډیو خبریال لږ وروسته راپور لري. خو اوس تر شو چې د امریکا په کانګرس کې یو جمهوری غوښتونکي سناتور چې د امریکایي اتباعو پر ضد د ډرون یا بي پيلوټ الوتکو د حملو مخالفت کوي، د سي اي اي د مشرۍ لپاره د ولسمشر باراک اوباما لخوا د نومول شوي جان بيرنن د تایید د مخنیوي په لړ کې خپله اعتراضیه وینا پای ته رسولې ده. د بي پيلوټ الوتکو د حملو مخالفان وایي د امریکا پر خاوره باندې په کار دي د دې هیواد د اتباعو پر ضد د الوتکی ونه کارول شي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه په همدې موضوع راپور لري چې رضوان مرادي وړاندې کوي.
د کنتاکي ایالت سناتور ران پال د کانګرس په سنا جرګه کې د سي اي اي یا د امریکا د مرکزی استخباراتو د مشرۍ لپاره د ولسمشر اوباما لخوا د نومول شوی جان برینان د تایید د مخنیوي په خاطر خپل اعتراضیه وینا پای ته ورسوله. راند پال د ولسمشر اوباما له ادارې غوړي چې د وی اعلانې په خبرولو سره دا واضح کړی چې د امریکا پر خوره به د تروریستي فعالیتونو په شک د امریکایي اتباعو پر ضد ډرون یا بي پيلوټ الوتکه نه کارول کیږي. د سناتور چې له تیرې ورځې راهیسې په دوامدار توګه 14 ساعته خبرې وکړي ویلي چې د سي اي د مشرۍ لپاره د جان برینان د تایید د مخنیوي په خاطر به اوږدې خبرې وکړي. د سي اي د مشرۍ لپاره د بارک اوباما له خوا نومول شوی جان برینان د بي پيلوټ الوتکو د پروګرام اساسي جوړونکو بلل کیږي. د امریکا په سنا جرګه کې سناتوران پر یو موضوع د خپل اعتراض د څرګندولو لپاره اوږدې مودې لپاره خبرې کوي، بل تنوبت نه ورکوي او په دې توګه لوی خوا غونډه اخلالوي او لبلې خوا خپل اعتراض څرګندوي. خو د امریکا لوی څارنوال اریک هولډر سناتور ران پال ته په یو لیک کې ویلي چې هغه خای د تروریستي فعالیتونو په شک د متحده ایالاتو پر خاوره د امریکایي اتباعو پر ضد د بي پيلوټ الوتکو د کارولو مخالفت ونکړي. د امریکا لوی څارنوال ویلي ولسمشر اوباما د بي پيلوټ الوتکو د حملو د امر ورکولو هیڅ اراده نه لري، خو دا نظریه موجوده ده چې په خاصو شرایطو کې خای د دې الوتکو د استعمال احتمال پیدا شي. متحده ایالات دا محل په پاکستان، افغانستان او یمن کې د سخت دریځو وسلوال پر ضد د ډرون یا بي پيلوټ الوتکو حمله کوي. خو د دې الوتکو د حملو مخالفان او منتقدین بیا ټینګار کوي چې د وسلوالو ترڅنګ د بي پيلوټ الوتکو پر راکټي بریدونو کې ګڼ شمېر ملکی کسان هم وشل کیږي. د بي پيلوټ الوتکو کارول د امریکا د پخواني ولسمشر جورج بوش د واکمنۍ پر مهال پیل شول، خو لکه نه چې بارک اوباما واک ترسیدلې ده د ډرون په حملو کې د پاموړ زیاتوالی راغلی دی.
پښتانه په نړیوال کلی کې
پولیس معاشره کې یو خلاده یو اچرګي او د لوی اچرګي
دا نوې لړۍ ډیر شر ل ازادي او مشال رادیو غانو خبريږي. په روانه خبرونه کې د ګوډي اچار 19 پروګرام لرو. دا مهیروي ډیر په مو خندي هم د شنمه یو ډیر خپل سندره هم درته غوړه کړې ده. خو اوس په کندهار نه یو راپور لرو. دا هم ډیر خپل راپور دی. دا ووري وي په کندهار کې تر اوسه ماشومان د پیسو د ساتلو لپاره غولک کاروي. دا کار د ښکار کوي چې د سیمې خلک خپل کلتور او لرغونی ارزښتونه ژوندۍ ساتي. بلخوا کوچنیان د پیسو د ساتلو او اقتصاد په ارزښت پوهي. محمد صادق رښتینی په دې اړه راپور لري.
که لویان د پیسو ساتلو لپاره د بانکونو تجریانو او صندوقونو څخه کار اخلي، نو ماشومان بیا د پیسو د خوندي کولو لپاره غولکان لري. غولک د خاورو څخه جوړ سوی لوښی دی چې ناک ته ورته شکل لري او په سر کې د جوړ سوي سوري لخوا پیسې ورچول کیږي، چې بې له ماتولو څخه بیا د پیسو راکشل ډیره ګرانه خبره ده. په کندهار کې مور او پلار هر ورځ د توان په اندازه خپلو کوچنیانو ته پیسې ورکوي. ماشومان پیسې غولک ته اچوي او کله چې په دې پوه سوه چې پیسې ډېرې سوي، غولک ماتوي او په هغه پیسو بیا خپلې اړتیاوې پوره کوي.
زما نوم فرید احمد، په 15 کاله دا ما غولک شې شوی ریم پنجه پنجه ورچو څو څو مې ورچولې وره پلان مې تورې و دا ماسک خبریم چې ماته کې ډېر پیسې پشکي خبریم دا را واخیستلې مور مې ورکړه هغه کلمه ته پوره وکړه.
زوج احمد د سور لسکاله وکه په کور کې استعمالوم پیسې ورچوم بله بس کال پران سم داله کلی په وکم د ورځې د شل نه لسې درې نیم مات کړی په وکه د ونیم زره په وکه پنځه سده یو د بلکې زره.
په کندهار کې د نظر محمد کلال کوریا ته ورغلم. دلته په سلګونه غولکان د نورو منګیانو او خاورینو لوښو تر څنګ پراته وه. نظر محمد کلال وایي چې تر منګیانو او نورو خاورینو لوښو یې اوس پر غولکانو خورا کاروبار جوړ دی. د نوموړي په وینا چې کوچنیان او دوکانداران ورته راځي او هر ورځ په لسګونه غولکان ورڅخه رانیسي.
غولکان بیخي ډېر موټ جوړو مرسته بیخي ډېر ورځې درده لوښ مرسته د غولکان ډېر وځي بیا اندازې ډېر خرڅېږي. د ورځې نو خدای بیا فرق پشکې کې دی دوه سوه دا نیم جوړولی سم اته سوه دا نیم جوړو. بس کوچنیان ډېر پخته دي او غټان د مصریانو شاګردان ډېر پخته دي دې مرسته وړي او کوچنیان یې بیخي ډېر کاروي.
غولک په افغانستان کې یو لرغونی تاریخي ارزښت لري چې په هر پړاو کې خپل شکل بدل کړي. د کندهار پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد حیات الله رفیقي وایي چې د غولک یادونه د افغانستان په لرغونو افسانوي کیسو کې هم سوي او د ډېره وخت زموږ په ټولنه کې رواج لري.
د غولک اوس په دغه رقم شکل راغلی دی خو پخوا دغه موجود و. د پخوا د ډېر زدیو اخواته دا موجود و، هغه د منګې په شکل باندې. اوس که تاسو د زاړه ښار دغه درېمې ناحیې ته یا نور هغه زاړه کورو ته ولاړ سئ او دا خرابې وګورئ، اتمن غولک پکښې پیدا کوئ. تاسو هلته په دا تخچو په دغو ځایو کې غارونه نویشتکښلي دي. دا د هغو وخت دغه سپین ژورو د غولکو نو دا سلسله اوس یوازې پر کوچنیانو باندې تمام اسوه. یعنی دا غولک مفهم اوس په کوچنیانو کې دی.
دا چی د غولک ارزښت د کوچنیانو لپاره څه دی؟ استاد حیات الله رفیقي وایي چې د غولکانو استعمال نه یوازې زموږ کلتوري او لرغونی ارزښتونه راژوندي کوي، بلکې کوچنیانو ته د پیسو د ساتلو او اقتصاد اهمیت هم ورشي.
اوس په خپل د کوچنی ته کنری کنجلی د اقتصاد اهمیت ور په ګوته کی. دا مفهوم د غولک چې د پلاری ورکی یا کاو کی یا نور ورکی پیسې هغه د پیسې د غولک ته اچي هغه بیا چې ډیر سی بیا کېدل سي چې دربند پونی سي کار پو کی په خپل کوچنی کتابچې پرانسي قلم پرانسي یا بوتونه پرانسي یا بشي د ضرورت وړ یا پلار چې وخت لشه ډیر سی پیسې
د یادولو وړ دی. چې د بانکونو او تجریانو د موجودیت څخه مخکې نارینه او ښځو په خپلو کورونو کې د غولک تر څنګ په صندوقچو بالښتانو او بکسونو کې خپلې پیسې پټولې، چې د وخت په تیریدو سره دا دودونه فیکه سول او اوس یوازې غولک پاتې دی چې اوس هم د کوچنیانو او په کورونو کې د ښځو لپاره د پیسو ساتلو تر ټولو ښه وسیله ده.
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا.
قدر مون اوریدونکو سلام، خدای مولا سیلاونو ساته. سکل بیا د سیلاونو خطر دی، لګ لسیندونو لری ګرځي چې خدای مکه او بو مو یو نسی. آسی موم درانی ولو څوک نشتا، حکومت اوس قرار لاستر زنی ورته ناس دی او کله چې بیا او به خلا کورونا اوزمکی یو سی نو بیا به غالمغال واچوي چې مرستی دی موسسی دی دادی هغه دی ټول دروغ دی. د خبرونه په پایل کې د هغو لیکونو ځوابونه دراورو چې اوریدونکو را لېګلي او فیلسوف کړه تو سیبه ځواب وایي.
دا
فلسف کرتو صاحب، ولی نا وقت راغلی؟
نا وقت خودا کراغلم چې نیم لارې بیرته وګرځیدم او جامې مې بدلې کړې.
د څه لپاره؟
په لار کې یو د اوبو ډنډ او چې څنګه زه ور ورسېدم موټر راغی او دومره خټې او اوبه یې راوشیندلې چې تا به ویل له جامو سره مې په ډنډ کې لامبلې دي. نو مجبوره سوم چې کور ته لاړ سم او نورې پاکې جامې راواغوندم. خدای دې دوی غرق کې غرق کړه.
رښتیا هم سړکونه او کوڅې داسې کندې کندې او ویجاړې دي لکه د حکومت پالیسۍ، او بل موټر والا هم دومره بې انصافي کوي لکه د حکومت په فساد اخته چارواکي.
ګوره، پخوا چې د ډرایورۍ اخلاق وو هغه بیا موټر نه و یا کم و، او اوس چې موټرونه ډیر دي د ډرایورۍ اخلاق کم سوي دي. ونجلی
کړتو صاحب، ته خو د ډرایورۍ اخلاق ښیې، آن د رشوت، غلا او چور اخلاق هم له منځه تللي دي، که نه ده داسې؟
رښتیا وایې، پخوا به رشوت خورو ډیر په عزت، په شرم او په پټه توګه رشوت وخت او اخیستو به یې. غلو به په ډیره ویره یوازې شیان غلا کول او تلل به. اوس رشوت خواره په دومره بې شرمۍ، براله او بې عزتۍ رشوت غواړي لکه د څو کلونو پورې چې در باندې پاتې وي. داسې خو غلا هم غلا درڅخه کوي او هم دې وژنې او اختار هم در کوي چې ځه لاستې خلاص، چې څه کولی سې سرپه مه کوه.
فیلسوف کرتو صاحب، په همدې هکله زموږ یو اوریدونکي د کابل ښار د بیګانو د سیمې څخه لیک رالیږلی دی او هلته یې له شوکه او غلاو څخه شکایت کړی دی.
څه ویلی دی؟
زموږ دغه اوریدونکي له ډاره په ځان الف جیم نوم ایښی دی او وایي زموږ په سیمه کې غله هره شپه درې څلور کورونه لوټوي او خاوندانو ته یې اختار ورکوي چې که سبا مو غږ ایستلی وو بیا مو ژوندي هم نه پرېږدو. الف جیم وایي چې اوس ټول خلک هره شپه په بامونو پیرې کوي، خو کله چې غله په کوم کور ورننوځي نو دغه په بامونو ناست پیرهداران ټول ځانونه په ویدو اچوي او سړم نه باسي، ځکه ویریږي که غالمغال وکړي غله به یې سبا په رڼا ورځ ووژني. الف جیم پوښتنه کوي چې دغه امنیتي پوستې اوازې د څه لپاره دي؟
الف جیما، خدای دې ډېر ډېر اجرونه درکړي. دا مو د نرتوب کار کړی چې د شپې بام ته خیژي او پیرې کوي. که نور څه نه وي غلو ته خو به ښه زور ورکړي. کور ته نه نوځي او هیڅوک هم په کور کې نه وي چې وی وهي.
او دغه په لیک آر ډبلیو رالیږلی دی او له سلامونو وروسته یې دا زیری کړی دی چې حکومت د نوي کابل ډیره ښایسته نقشه ایستلې ده. آر ډبلیو وایي چې د دغو ښکلي ښار نقشه په لسو کلونو کې جوړه شوې ده، نو خپله ښار به په څومره وخت کې جوړ شي؟
د آر ډبلیو سلامونو ته وعلیکم السلام وایم. خدای دې روغ جوړ لري. آر ډبلیو نه پوهېږم چې نر یې که ښځه، خو هر څوک چې یې ښه پوښتنه دې کړې ده، خو له بې ځایه ځایه. خو دا پوښتنه دې باید له ښار ورانۍ څخه کړې وای. خو اوس دې چې له ما څخه کړې ده نو مجبور یم چې یو ګډ مات ځواب یې درکړم. آر ډبلیو د دې حکومت نقشې او پلانونه داسې دي لکه د موږ د کلي د سنبټ خیال پلونه.
کړتو صاحب، هغه څنګه وو؟
هغه خو داسې و چې سنبټ به ټول ژمی دا خیال پلو وهه چې کله خیره سره پسرلی سو ټول پټي به کري. په یوه کې به پیاز کري، په بل کې به اوږغ دي، په بل کې به نورې ترکارۍ کري، په نورو کې به غنم کري، او چې پاتې شول په هغو کې به کچالوږ دي. او چې دا یې ټول وکړل بیا به نو دوه ښې لنګې زراعتي غواوې ورته اخلي او څلور به ښه ترکي پسونه چې بلایې ووهي هم نو دا ټول نه لاس لکه افغانۍ نغدوي. خو چې پسرلی به شو د ملامات به هیڅ کار ته لاس نه ورته، او په نن سبا کې به اوړی ورباندې تیر سه. بیا به نو د خیال پلو ته بل رنګ ورکړ چې له خیره سره چې ژمی راسي نو یوه بهرني ملک ته به ځمه او تر پسرلي چې بلا مې ووهیم دوه درې لکه افغانۍ بودولی سم. اوړی منی به په همدې کې تیر سو او ژمی بیا د پسرلي خیال پلو وهه. حکومت هم همدا لوبه کوي، موږ ته نقشې ښیي او خپله د نقشو پیسې له هېواده باسي. آر ډبلیو ګله یا ګلې، که د ما منې په دې خبرو پسې مه ګرځه. خپل کار دې کوه چې بې خرڅه نه سي. که جوړ هم شي نو اوس به وختي هغه د چارواکو په خپل منځ کې سره ویشلي وي، تر موږ او تاسې نه را رسیږي.
کلتو صاحب، دغه بل لیک پیغلې شلغمې رالیږلی دی او له سلام وروسته یې پوښتنه کړې ده چې د ساکل رنګ به کوم یو وي.
شلغمې لورې، سلام ته دي وعلیکم السلام وایم. او د رنګ په هکله خو زه څه خاص معلومات نه لرم، خو د چارواکو د موټرونو رنګ هم پخوانی تور دی.
فیلسوف کرتو صاحب، شلغمه د کال د مور رنګ ښیي.
په دغو خبرو مې سر نه خلاصېږي، خو په دې پوهېږم چې غټ غله، غټ فساد کوونکي او غټ شکمار په رنګ پسې نه ګرځي. بس خپلې پیسې وهي.
اوس لکه د حکومت د مشاورینو مشورې چې سرچپه نتیجه ورکوي، داسې د کورنیو د لارښوونو د ماهرینو هم سرچپه کیږي. لکه داسې
وروره دا دې څه وکړل؟ دا څه ډول د کورنۍ چارو مشاور یې؟ دا خو به په دغه ډول مشورو ورکولو ډېر نور کورونه وران کړي وي، او لږ د خدای وویرېږه.
ولې وروره څه خبره ده چې دومره په غوسه یې؟ خیریت خو دی؟
ته لا د خیریت پوښتنه هم کوې؟ څوک چا ته هم داسې مشورې ورکوي لکه تا چې ماته راکړې؟
ولې څه ډول مشوره مې درکړې ده؟
اوس تا ته هغه خپله مشوره هم نه ده در یاده.
وروره ته د حساب لږ ارامه که، یوازې ته خو نه یې، د ورځې 200 تنه راځي او د خپلو ستونزو په هکله مشورې غواړي. نو ما ته خو د هغو ټولو ستونزو او ورکړې مشورې نه دي په یاد وروره.
ځان نه خبره ما چې اوس سره یې ښه پوهېږي چې پسې لو دې لو کړیم او د ما په شان به دې نور هم برباد کړي وي.
د تا څه ستونزه وه؟
ولې هغه د میرمنې ستونزه مې
هغه میرمن دی چې د پلار کره تللې وه او بېرته نه راتله؟
نه.
نو چې هغه زهر یې په خوړو کې درته اچولي وو؟
ګوره و ځان مه تېروه، ښه درته معلومه ده.
رایاد مې شول، هغه هره ورځ به یې چې خپلوانو ته مېلمستیاوې کولې.
نه آغام نه ده.
نو بیا ته ووایه چې کومه ده؟
هغه چې په نه خبره به یې ژبه راسره کوله او جنگ ته به یې بانې لټولې. بیا تا مشوره راکړه چې بله ښځه وکړه.
ولې له بنې سره سمه نه شوه؟
سمه نه، چې نور هم کږه شوه. پخوا یې ووه دوې شوې، بیا تا مشوره راکړه چې درېمه پې وکړه، دواړه به سمې شي.
بیا یې نو ته پرېښودې او درې واړه په خپل منځ کې سره اخته شوي؟
کاشکې په خپل منځ کې سره اخته شوي وای. دوی خو درې واړه ماتې یو ځای شولې. بیا تا مشوره راکړه چې څلرمې پې وکړه چې د ټولو سود سر ته ورشي.
څومره له سینې تنګ سړی. نو بیا دې څلورمه هم وکړه؟
ومې کړه.
ولې نتیجه یې ورنه کړه که څنګه؟
نتیجه یې ورکړه خو منفي.
منفي؟ څنګه؟
څلرمه چې مې راوړه نو دوه ډلې شوې، دوه یو خوا او دوه بل خوا.
خو ما هم همدغه وختل چې دوه ډلې شي او دواړه په خپل منځ کې سره اخته شي. نو ته به هلته لرې د خیر په غونډۍ ورته ناست یې. ډېر ښه کار شوی دی، ته نه نور څه غواړې؟
ساده کېږه ما، خبره داسې نه ده لکه ته چې ګومان کوې.
نو چې داسې نه ده څه رقم ده؟
خبره داسې ده، او غوږونه دې خلاص که. خبره داسې ده چې زه په کور کې نه یم نو دوه یو خوا شي او دوه بل خوا ښه سره ووهي. نو څنګه چې زه کور ته راننوځم بیا نو دواړه ډلې سره یو شي او په ما راچاپېرې شي. داسې حال مې وي، داسې حال مې وي چې د تیښتې لاره نه شم موندلی. اوس څه مشوره راکوې چې څه وکړم؟
اوس
اوس
د خدای رحم در باندې شوی چې روغ جوړ ترې راوتلی. اوس دې نو دوه پښې خپلې دي او دوه نورې پور کړه. دومره لرې ترې لاړ شه چې څوک دې نوم وانخلي.
او ښځه مې څنګه کړم؟
هغوی پرېږده چې په خپل منځ کې سره معلومه کړي.
داسې مشورې ورکوې لکه څوک کاله دي چې په ارګ کې تېر کړي.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستون کی و عبدالله سمدی، عبدالرحمن، هیله زورمتی او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسی نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندوز 1، خوست 1، جلال آباد 4 او کندهار 22.
La 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 شامل دے پورے گھر ستارا وڑے ہو یو پن میں دٹپو پٹو للا راوڑے ہو
شامل دے پورے گھر ستارا وڑے ہو پن میں دٹپو
زل میں لک بہار راوڑے ہو یو پن میں دٹپو پٹو للا راوڑے ہو
شامل دے پوری گھر ستار راوڑے ہو یو پن میں دٹپو پٹو للا راوڑے ہو یو پن میں دٹپو پٹو للا راوڑے ہو
پلستونی کی خامار راوڑے ہو یو پن میں دٹپو پٹو للا راوڑے ہو
شامل دے پوری گھر ستار راوڑے ہو یو پن میں دٹپو پٹو للا راوڑے ہو یو پن میں دٹپو پٹو للا راوڑے ہو بنگلو شڑنگ د ملنگ بنگو کر ڈیر میں پیا د بنگلو شڑنگ د ملنگ بنگو کر ڈیر میں پیا د بنگلو شڑنگ د ملنگ بنگو کر ڈیر میں پیا د بنگلو شڑنگ د ملنگ بنگو
پستر گو کے مٹول خمار خمار را بڑے ہو یو پن میں دٹپو پٹو للا راوڑے ہو
شامل دے پوری گھر ستار راوڑے ہو یو پن میں دٹپو پٹو للا راوڑے ہو یو پن میں دٹپو پٹو للا راوڑے ہو
ورک شو د خار د خایستونو مازیګر بپکی ورک شو د خار د خایستونو مازیګر بپکی ورک شو د خار د خایستونو مازیګر بپکی ورک شو لیمو کی میچنا چلم چنا راوڑے او یو پن می دٹپو پٹو للا راوڑے او شامل